راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00 24 22 11 24 201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي. ورزو لاندو خبرونه ته په پنځیر ولایت کې طالب چارواکي تاییدوي چې وخزه د دوی ځواکونو په ابشار ولسوالي کې وژلې. د پنځیر د طالبانو د والی ویاند ابو بکر صدیق نن ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې عامل نیول شوی خو هغه وایي دا وژنه یو تصادفي وژنه وه. د پنځیر د ابشار ولسوالۍ د پرنګال سیمې اوسیدونکي 15 کلنه شریفه له خپل میړه سره د څارویو د څرولو لپاره غره ته تللې وه چې د وسلوالو طالبانو په ډزو کې مړه شوه. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دوی د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی چې د سوداګرۍ وزیر مشري کوي نن افغانستان ته ځي. د رسنیو د راپورونو په اساس دوی تر ډیره پورې د افغانستان د ډبرو سکرو د قراردادونو په ارتباط باندې له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. د اروپای کمیسیون مشره اورزلا وندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. او روسی پولیسو د چینل 1 ټلویزیون هغه خبریاله توقیف کړی چې په ژوندۍ ټلویزیونی خبرونه کې د جګړې په ضد اعتراض کړی و. مارینا اوفسیناکووا 13 مارچ میاشت کې له یوې تابلو سره ټلویزیون کې څرګنده شو چې ویل په تبلیغاتو باور مکوئ او جګړه ودروي. لاند خبرونه هم دومره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شي. اوس هم 15 دقیقې او نیز بحث.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د پاکستان یو سوداګریز پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره د ډبرو سکرو پر دایمي صادراتو خبرې کوي. پاکستان تمل لري چې دوی او افغانستان ترمن سوداګریزي دروازې سلر وی ساته پرانستل شي. پښتني د دې چې له افغانستانه د سکرو استخراج او پاکستان ته یوړل د چا په ګټه دي؟ د کابل او کډ اسلام آباد د طالبان حکومت څه وکړي چې له دې کاره افغانانو ته هم لازمه ګټه ورسیږي؟ دا ځکه چې دا مهال افغانستان او پاکستان دواړه د انرژي د سرچینو له کمښت سره مخامخ دي. 15 دقیقې او نیز بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي د قانونو وزارت په خوانی ویاند او د قانونو د چارو پو عبدالقادر مطفی او اقتصادي کتونکي محمد نبی افغان. تخنیکی همکار می اشاره کوي چې دواړه میلمانه سټډیو سره وصل شوې دي. مطفی صاحب اول به تاسو ته راشو. تاسو هم په دې وزارت کې ډیر پاتې شوی یی د قانونو په برخه کې معلومات لري. تاسو په نظر د کار ګټه چاته رسیږي؟ ځکه پاکستان په دې ورسوي کې په پرله پسې ډول د افغانستان قانونو ته علاقه ښودلې ده. ورسته درې چې ماليزیا او جنوبی افریقا پر دوی د سکرو صادرات بند کړل، فکر کوي دا کار د افغانانو په ګټه روان دی؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته، محترم ملمت ته ډیر زیات مننه. مهمه مسله دا ده چې مونږ مخکې له دې نه چې قانونو د استخراج بحث وکړو، اساسي مسله دا ده چې مونږ منابع ما څومره اقتصادي ګټه لري او څو کولای شو چې مونږ خپل زیربنا په دې معنی جوړ کړو. مخکې هم په دې معنی بحثونه ډیر کیږي چې د منابع او استخراج دا یو اخیره مرحله ده. مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعات ته ضرورت لرو چې هغه باید ترسره شي او د دې باید یو سنجش وشي او محاسبه وشي چې د دې ګټه به څه وي، د دې اجتماعي ګټې زمونږ خلکو ته څه رسیږي، د دې عواید په کوم ځای کې مصرفيږي. دا ټول هغه بحثونه دي چې باید مطرح شي. اما زه دومره فکر کوم چې اوس مهال چې ډبرو سکرو استخراج لپاره مخکې له دینه چې استخراج شي هغه شرایط باید وکتل شي. مونږ چا سره قرارداد کوو؟ قرارداد په کوم شرایطو باندې تړل کیږي، ځکه که تاسو چیرې د منابعو صرف د منابعو قرارداد ورکړئ او خام مواد په شکل باندې هر چاته ورکړئ، دنیا په هر ګوټ کې تاسو نه داخلي نه یوازې پاکستان بلکې هر هیواد حاضر دی چې دا واخلي. مګر مهمه مسله دا ده چې د خام موادو په شکل سره په دریغه توګه باندې کیندنې وشي، دا څومره محیط زیستي عواقب له ځان سره لري.
تاسو وایئ چې بیړه باید ونسی په دې کار کې. طالبان وایي چې دوی له کوم هیواد سره تړون نه دی کړی، دوی وایي چې له خصوصي سکتور سره تړون کړی او خصوصي سکتور تر اوسه پاکستان ته دغه صادرات د زغالو یا د سکرو کول. فکر کوي چې بیړه کیږي او هغه کوم مطالعات چې تاسو وایئ هغه مطالعات تر اوسه نه ده شوی؟
ګوره، یو خدای مادن سکتور ډېر تخنیکی سکتور دی، په دې کې شرایط ډېر متفاوته دي او دا باید خلکو ته واضح شي. زه لومړی تاسو ته یو مثال درکوم، قرارداد نه و دی، قرارداد باید مشخصه شي چې چا سره په کوم ډول قرارداد کیږي. ښه، د منافع د دې قرارداد نه څوک اخلي، مستقیمه ګټه چا ته رسیږي؟ خلکو ته کومه ګټه رسیږي؟ منابع چې رسل کیږي د دې هغه زیربنا برخه کې څه ګټه رسوي مونږ ته؟ زمونږ څومره زیربنا پی جوړیږي؟ دلته ګوره، یو مسله خو دا ده چې دا ډېره اسانه خبره ده چې وویل کیږي چې مونږ مستقیما چا سره قرارداد نه کوو، مونږ خصوصي سکتور ته ورکو، خصوصي سکتور چې هر چیرې وړي. نه، دا خو بیا برعکس ماغه شو چې تاسو منابع لا ډیرو استخراج کېدو ته زمينه برابروي او بل مسولیت هم نه مني، دا خو صحیح خبره نه ده. دلته باید وضاحت موجوده چې دا منابع څوک باسي او کوم خواته ځي، کوم څه استفاده کیږي، دا
بل مهمه ده. اوس پاکستان ته ځي، یعنی ټول ټرکونه چې تاسو ګورئ تورخم او دا سپین بولدک، حتی فکر کوم غلام خان بندر نه هم راپور نه دا و چې دغه د اسکرو ټرکونه هم داسې ولاړ وي. آیا پاکستان تاسو په اداره کې هم چې د جمهوریت نظام او پاکستان دومره علاقه مندي درلوده د افغانستان اسکرو ته؟
د افغانستان منابع ته ټول علاقه مندي لري، نه یوازې پاکستان بلکې چین، منطقي هیوادونه، ایران، ټول علاقه مندي. علاقه مندي یو بحث دی، خو زمونږ شرایط متفاوت ته په دیو چې مونږ په منابعو کې د هر منابع د استخراج لپاره سنجش درلود، مونږ اقتصادي مطالعات درلود. فرضاً مونږ په سیمټو تولیدات کولای شو، د انرژي نه وکړو، هغه انرژي مونږ کولای شو برسکرون تولید کو. نو مونږ په هغه ظرفیتونه چې لکه په قندهار کې مونږ د سیمټو ظرفیت لرو، په سمنګانو کې د سیمټو ظرفیت لرو، په جبل سراج کې مونږ د سیمټو ظرفیت لرو، مونږ کولای شو د هغه نه په ګټه اخیستنې سره مونږ استخراج وکړو. اما مسله دا ده چې په دا ډول باندې خلاص لاس پاکستان ته اصلا نو دوی نشو کولای چې مونږ خامواد، حتی مونږ په اونیکس، په تال کو او په نورو منرالونو باندې هم مشخص توګه باندې بندیزونه لګولي وو، ترڅو مونږ وغوښتل چې په دننه کور دننه دا پروسس شي او د یو صادراتي قلم په حیث باندې هغه نورې دنیا هیوادونو ته صادر شي. بیا که هغه کې پاکستان ته هم صادر شي مشکل نشته، دی خود یو صادراتي قلم په حیث باندې.
اما مخکې چې افغان سپتا راشو، هغه مهال هم راپور نه خبرېدل چې دغه د تالک ډبره یا هم کرومایټ ډبره په قاچاقي ډول پاکستان ته وړل کیږي. یعنی پاکستان هغه وخت کې مثلا قانون نه غوښتل چې دا کار وکړي، اما قاچاقي ډلې فعال وي. فکر کوي تاسو هغه وخت کې وزارت کوي دا راپور نه تاسو تاییدوي چې قاچاق کې دغه وخت کې پاکستان ته په غیر قانوني ډول دغه قانون وړل کیدل؟
بالکل، قاچاق کې دوه پرې قاچاق کې چې چا لاس درلودل هغه تاسو هم پیژنې او هغه مشخص دی خلک اوس واقعي.
سلامت اوسې کور مودان راځي چې د بحث بل میل ماته ورشو د اقتصادي چارو کتن کې محمد نبی افغان. افغان صاحب، تاسو په نظر دا بهیر څنګه روان دی؟ د طالبانو حکومت وایي چې دوی هغه ټول مسائل سنجولي دي، هغه کومې تخنیکی مطالعه چې لازم دي هغه کړي دي، مشورې کړي، کمیټې ګمارلي، او وایي چې د قانونو د استخراج کومه پروسه چې ده دا د هیواد په ګټه روانه ده. تاسو له نظره دا بهیر څنګه روان دی؟
سلامونه تاسو ته، ګران میلمه او اوریدونکو ته. لوجین صاحب غواړم چې په دې موضوع باندې یو سرنام واچوم، او زه په خپل صفت یو تجار چې په دې تجارت کې ښکېل یم، هغه کوم موضوعات ما ته معلوم دي او څه چې دي په هغه کله تاسو ته یو څه وضاحت درکړم. لوجین صاحب، د کولې استخراج پخوا هم ډېر زیات روان و پاکستان ته، نو اغلته دا دی چې پاکستان ضرورت له نورو هیوادو پرکاو، لکه له انډونیشیا او ساوت افریقا او نور هیوادونو ډیره کوله لاغه جای ورته راخله، او له افغانستان د کولې ورول ډیر کم، ځکه دلته موږ د کولې جی سی وی ډیر لوړه ده او تقریبا شپږ نیم زره نه پورته ده، او پاکستان ته د دې هغه پلانټو ته میلو ته تقریبا شپږ زره دوه سوه نه ټیټه کوله ورته په کار وه، نو دلته ډیره کوله ورته راتلل نور هیوادونه. په اواخرو کې چې دلته تحولات راغلل کولې ته، د دې ضرورت ډیر سو، نو کولې د لاودی مخه کړل افغانستان ته، او دغه کوله یو په دوه سوه په خوا دي سوم راتله دی، هغه یو په دوه سوه دی. حکومت باره کې زه غواړم لودین صاحب یو موضوع ته اشاره وکم، د موږ افغانان باید هر څه په خپل فکر باید جوړ نه کړو، وس چې موږ تاسو افغانان واقعیت هم که تجاران دي کار څوک دي، موږ یو څه فکری مشکلات لرو له نظام سره، اما دا په دې معنا نه باید موږ له دې موقع استفاده وکړو د ملک اقتصاد په پښو درو. دغه زغال په دغه سوشل میډیا او دغه شیانو کې چې دغه کوم موضوعات روان دي، دې ته په مقابل کې باید موږ یو خطر هو پالیسی باید جوړ کړو، فعلاً شرایطو نه په استفاده موږ باید زه ما تاکي کړی پښتنم کړی ګر موږ چې څومره معدنیات لرو، دغه وس تقریبا کم مزیات ویس معدنونه چې دغه کوم استخراج شروع ده، د دې تعداد چې د ورځې د اوسط په ډول شل زره ټنه تریو دي، موږ په درې سوه کلو کې نسو خلاصوي، اما تقریبا یو اتیا معدنونه مشخص شوي دي، او فعلاً موږ ته دغه کوله یو افغانستان نه روان، دلته یو تحول راغی، دغه تحول نه باید نظام خلک دا اوس په افغانستان کې اتیا فیصد خلک په تجارت په همدغه زغالو باندې لګیا ده، خاص زغال دي، موږ ترانسپورت په همدغه زغالو باندې لګیا ده، فعلاً شرایطونه موږ لکه ایران او سعودي عربستان او نور څه تیلو نه استفاده کوي، د موږ حکومت یو قوي میکانیزم باید جوړ کړي. دا اوس موږ خپل صادرات کوو، له تاجکستان نه کوله راوړو یا ترانزیت په شکل پاکستان ته وړو، موږ د تاجکستان په سرحد کې هغه کوله دومره ارزانه تمامي کې لکه د موږ کوله چې په سرحد باندې پاکستان ته ورکو، موږ اوسنی حکومت دا کوم پکسونه چې په لګولي په خوا به یو تن زغالو تیر حکومت کې به ولا د حکومت د مادن 200 افغانۍ په واخرو کې 300 افغانۍ تو ختله ګمرکات یې ول 2200 افغانۍ، اما د یو تن په بدل کې، اما اوس تقریبا یو تن د زغالو د ګمرک به 3500
بلې افغان سپ. قانون وزارت وایي چې مجموع کې 200 تر 280 ډالر پورې د یو ټن زغالو بیا رسیدلې د پورسیو کې وروسته د چې د پاکستان علاقه ورته زیاته شوله، اوس پښتنه دا ده چې دا بهیر همداسې روان وي، دغه منابع د همداسې کیندل کیږي، ځکه چې په افغانستان کې حکومت هم بودیجې ته ضرورت لري، منابعو ته ضرورت لري، پیسو ته ضرورت لري، نړۍ هم ورسره تعامل سم نه لري، فکر کوي دا بهیر د همداسې روان وي او کنه لږ احتیاط پکې پکار ده تر څو هغه تخنیکي ارزونه چې دغه سم وشي او ګټه ترې زیاته واخیستل شي.
له دې موقع نه په استفاده یو پاکستان باید هندوستان او چین ته هم ورکړو، له دې لارې نه له دې فرصت باید استفاده وکړو، په دې لوېدلې اقتصاد کې په دې بیچاره ملک کې موږ کچېره اول سروې سوې ده، د وېستو مادنو سوې ده، د وېستو مادنو چې اغلته یې ټن په حساب چې موږ خپل دغه دغه ده سروې او هر څه کتلې دي، موږ دغه زغال چې موږ لرو دي وېستو مادنو اعلان کې موږ یو اتیا مشخص مادنونه لرو، د دې استخراج موږ درې سوه نه زیاتو کلو پورې کولای شو، اعلان کې چې په دنیا کې د صحت د نړیوالو د صحت ارګنایزیشن دغه فیصله کړې چې اوله درجه دومه درجه اوله درجه هیوادونه باید له 2030 پورې د زغال استعمال ودري، او دغه دومو درېمه درجه هیوادونه له 2050 کال نه اخوا ته باید د استخراج بند کړي، ځکه دا صحت ته ډیر تاوان لري. نو کچېره موږ هغه د دنیاوالو هغه د صحت د ارګنایزیشن
سروې ته وګورو یا د دې هغه د آینده لپاره پلانونه ته وګورو کېدای شي موږ دغه نیم لس فیصد هم استخراج نه شو کړای او فعلاً شرایطو ته وګورو د موږ اقتصاد ته وګورو. ښه خبر دا ده چې د موږ حکومت فعلي حکومت باید دې ته یو دغسې میکانیزم جوړ کړي د دې نه استفاده وکړي. دغه اوس دغه څومره کوله چې د پاکستان ضرورت ده دا له تاجکستان او ازبکستان هغه یوادونه کوشش کوي چې خپل کوله وباسي. موږ یو ټن کوله د پاکستان سرحد ته رسیدلې موږ په ان دې ته په سرحد کې اخوا ته نه دی له پښو پورې نه په $200 تر $250 پورې رسیږي او موږ ته تاجکستان او ازبکستان او کرغیزستان د افغانستان په سرحد کې په شیرخان بندر او حیرتانو کې $100 یو ټن راکې. نو تاسو خپل فکر وکړئ څومره توفیر ده.
ښاینه تاسو وایئ چې دا کار د افغانانو او د افغانستان په ګټه روان دی، باید د منابعو استفاده وشي ځکه چې وروسته بیا استخراج محدودیږي ځکه چې چاپیریال ته زیان نړۍ. مننه افغان صاحب، سلامت اوسئ. متفی صاحب، افغان صاحب داسې وایي چې دا موقع نه باید استفاده وشي، باید هر څه ژر چوي دا وویست که لزګونه نور کارونه چې تثبیت شوی دی د دوه استخراج وشي ځکه چې بیا د وخت تقاضا به دا وي وروسته چې دا باید استخراج نسی ځکه چې چاپیریال ککړی.
انا اصل کې مسله دا ده استخراج د لپاره به شرایط مشخصې زه فکر کوم د استخراج د مخ کې په دې باید بحث وشي چې دا په کومو کرنسی باندې مثلا تبادله کیږي، د معدن د کومو پیسو په مقابل کې، کالدارو په مقابل کې ورکول شي، د خپل اقتصادي تاوان دی مونږ ته. که چیرې مثلا مونږ د عوایدو برخه کې وایو، د دې عواید په دغه کچه چې دا اوس محاسبه کیږي او دوی چې 200 زه فکر نه کوم چې لکه مخکې چې په وخت کې چې د قاچاق د مخنیوي لپاره ځینې لارې موجودې وي، حداقل یو گزارش موجود و، حداقل یو ارزیابي موجود و، مدني ټولنې موجودې وي، نظارت موجود و په قانون باندې. دلته زما په نظر دا خپله یو اقتصادي تشه رامنځته کوي د منابعو وتلو په مقابل کې د کالدارو ورکړه، چون پاکستان خپله یو اقتصادي بحران کې د هغه هیواد ته معدن سپارل او د هغې معدن تاسو فکر کوئ چې پاکستان به تاسې ګټه ترلاسه کوي، دا زه فکر نه کوم. چون پاکستان همیشه لپاره زموږ منابعو ته ضرورت درلود او دوی انرژۍ د قلت سره مخ دي، دوی کولی شي استفاده ځینې وکړي. نو موږ هم که چیرې فرضاً تاسې یو چاته یو منابع ورکوئ، هغه د منابعو ارزښت او قیمت او د هغې یو حداقل یو نسبي او یو منطقي پلان باید تاسو سره وي. دا منابع د هیڅ چا نه دي، دا نه د حکومت دي، دا د افغانستان د خلکو دي او دا د افغانستان د راتلونکي نسلونو دي چې 100 بعد به دلته یو نسل یې هغوی دپاره باید مونږ څه پرېږدو. دا خو داسې نه کېږي چې منابع مونږ لرو او مونږ پاکستان ته وایو چې تاسې راشئ. هر څوک حاضر دی، پاکستان نه چې هر څوک یې خو بیا داسې چې دوی سره مثلا تجارت دومره خوند لري، نو بیا دې راشي دغه ټول معدنونه ورته ورکوي او تاسې قرار کینی افغانانو ته پیسې ورکوي، ځکه اقتصاد خراب دی کنه، وضعیت خراب دی، اقتصاد خراب دی، هماغه پیسې به اغېز نه راځي او مونږ به ورته کینو. بس په دې باندې به شکر وباسو چې
متفی صاحب څه وکړي طالبان اوس چې مثلا پاکستان دومره علاقه لري، پلاوی هم کابل ته راځي یا راغلی دی، څه وکړي طالبان؟ نور هیوادونه هم په سیمه کې دي، دوی څه ډول دغه خپل قانونه پر پاکستان وپلوري چې لکه څنګه چې تاسو وایئ ګټې ډېر افغانانو ته ورسیږي، ځکه دا د راتلونکو نسلونو پانګه ده.
لومړی خو دا مسله ډېره واضحه ده چې یو کان د قرارداد اخره مرحله ده، استخراج اخره مرحله ده، اوله مرحله نه ده. اوله مرحله دا ده چې باید مونږ د کان ظرفیت د کان د نو د استخراج سره ولده کم وسایل استفاده کوي، څنګه استخراجي همداسې چورپې ګډ دی او همداسې لګیا دي خلک استخراج کوي که نه. یو کمپنی، یو مشخصه کمپنی چې یو نومې معلومي مشخصه، د هغې منافع معلومي، چیرته ځي دا منافع که په کومو برخو کې ګټه ترې اخیستل کیږي، خا په هغه منطقه کې چې کان استل کیږي، د هغې منطقې ضرورتونه چې اقتصاد څنګه اقتصاد خود سینه دی چې تاسو عموما اواید راټول کې صرف اواید جب کې راشي او بس هغه چې دی په نور نور لارو باندې مصرف شي. اقتصاد جو موږ د معدن نه دا توقع لرو چې زمونږ بنیاد رغونه وکړي، موږ ته سړک جوړ کړي، موږ ته کلینیک جوړ کړي، موږ ته مکتب جوړ کړي، زمونږ خلکو ته پاک اوبو لاسرسی ولري، یو متداومه اقتصادي ګټه مو خلکو ته ورکړي. که دا ونه کړي نو دا خو بیا زموږ خلکو په تاوان دی. هلته خو بیا تاسو وګورئ په هغه سیمو کې چې معدن کېږي، په هغه سیمو کې د فخر کچه ورځ په ورځ ډېریږي، چون منابع ته نه دوانې دي، په مقابل کې ورته ګټه نه ورسیږي. نو زما هدف دا دی چې مخکې له دې نه که چېرته موږ استخراج هم کوو، د استخراج نو باید بحث شي، اقتصادي سنجشونه دقیقا وي، معلومه او د مطالعاتو په اساس د تثبیت شوي اقداماتو په اساس. داسې نه کیږي چې تاسو وایئ چې موږ استخراج شروع کړی دی او پاکستان علاقه مندي لري او دوی سره موږ تجارت
وایي چې موږ مطالعه کړې ده، ځکه اقتصادي کمیټه لري طالبان او په راس کې هم د رئیس الوزرا مرستیال دی ښاغلی برادر.
مطالعات پوخانی مطالعات ټول موجود دي، په تیرو شلو کلونو کې کافی مطالعات شوي دي، کافی اندازه باندې تحقیق شوی دی. اما زما اوسم هم دغه مسله چې دا مخکې ما ذکر کړه، قرارداد مخکې له قرارداد نه مشخصا باید د قرارداد نه و د قرارداد استفاده منابع څومره پیسې راځي، اوایدی کوم راځي، کوم شرایط مختلف دي. موږ نشو کولای چې منابع صرف د پیسو په مقابل کې او د کالدارو په مقابل کې ورکو. موږ غواړو چې منابع د منابعو د ورک نه مخکې باید موږ خپل ضرورتونه متوجه شو. ورته اقتصاد د رغونې لپاره، د اقتصاد د افغانستان د اقتصاد رغول لپاره ضرور ده چې منابع استفاده شي، اما دا منابع باید په داسې توګه باندې استفاده شي چې د اقل مونږ ته بنیاد رغونه وشي. مونږ یو کس ته یو وخت ډوډۍ ورنو کوو، هغه ته باید مونږ ته متداومه د ډوډۍ پیدا کولو زمینه برابره شي.
دا ول استخراج چې ګټه ډیره ورسیږي افغانانو ته او لنمحاله نه وي.
لنمحاله نه وي، که تاسو لنمحاله استخراج وکړئ، تاسو معدن لري. اوس سعودي عربستان مخکې دی ورور یادونه وکړه چې مثلا مونږ کدرې سو کاله که سعودي عربستان هم دا خبره کوي کو دا اوس درې سو کاله قرار کینی او تیل رو باسي، دوی د قرار کینی دا نه خلاصيږي. خو دوی ولې داسې نه کوي چې دوی داسې بدرېغه ولې نه رو باسي؟ ځکه دوی پوهیږي چې دا زموږ منابع دي، دا زموږ د راتلونکي نسلونو منابع هم دي، کې یوازې زموږ مکلفیت نه دی، دې کې یوازې زموږ برخه نه ده، دې کې موږ مکلف یو چې هم خپل اوایت ته جوړ کو، هم هغه وګوره د خپل منابعونه څومره برخو کې ګټه اخلي. نو افغانستان هم کولای شي د منابعونه په مختلفو برخو کې ګټه واخلي.
په همدې لاره متفي صاحب
نشم جوړولای، ځکه ولای شم د معدن نه ګټه واخلم.
سلامات اوسئ، کور مو ودان.
نشم جوړولای یا بس په هنتون یا سړک یا هغه ضرورتونه چې د انسانانو دي، هغه موږ کولای شي د منابعونه
ته هڅه وکړه چې د طالبانو د قانون وزارت مسولین هم د بحث راول خو غوي بحث کې له ګډونه ډډه وکړه یا خبرو ته حاضر نشول. خو مخکې دوی دا ویلي دي، دفاع کړي چې دوی هر ډول مطالعه کوي او بیا د کان قرارداد ورکوي. افغان صاحب تاسو په نظر باندې آیا کافی مطالعه شوې؟ ځکه په خو هم دغه قانون تثبیت شوی دی، په خو هم کمیټې ویل ک څنګه چې متفسه ورته اشاره وکړه، طالبان اوس هم یو اقتصادي کمیټه ګمارلې ده، هغه اقتصادي کمیټې کې دغه ډول تړونونه چې کیږي دا مطالعه کیږي. فکر کوي له تخنیکی پلوه دا ورتیا شته په وزارتونو کې د طالبانو چې دغه سي قانون چې استخراجيږي د دغه ډیره ګټه افغانانو ته ورسیږي، او دغه ګټه هم د څنګه چې متفي سبي ویلې اوږد مهاله وي نه لن مهاله.
لودین صاحب دغه څه د دې څه چې د طالبانو کله نشي نظام باغلي، دغه د سر خلک یو څو کسان دغه نیوی دي، امیرین نیوی دي، نور لاندې عمله ټوله زړه ده. موږ چې تر کومه لدی سره ناشته کړی دي، پاغه زړو تګلارو پازړو طرفو دی روان دي. زور حکومت تر هډی رخی جوړوي سو عملی کوي، نس وی غلا او فساد ورشي، اما دی وس عملی کوي، دی وس د دی په طرف باندې روان دي. موږ ته کله کتلی موږ خپل هم سکتور یا تجاران دي ته نه نه ان شاء الله وس دغه خلک بده پویږي چې حق او باطل باید پار لاري باید راو ګرځول شي. مخه ونی ول چې لکه دا ورور چې ویلې دا خبره خاطر چې موږ باید
کومه کرنسی اختیار کو کومه یو باندې موږ ته ګټه ده دویم کومه طرح جوړه کی په کومه پالیسی مخته لاړ شو یا د زیربناوي په څومره وخت کې خدا خو به موږ د آینده لپاره تاوان په دې باندې باید ډیر تحقیق وسی د ما خپل هم د مادن له متخصصینو نه که خارج کی که داخل کی دغه نه د یو افزار په صفت نه یا د نظام یا د خلکو یا د ملت د ګیروګان کېدو په خاطر نه د ملت د سر د خلاصېدو په خاطر دغه ټول تحقیق وختي باید سوی وای وختي باید اوسې ملت ته ښکاره شي چې موږ دومره معدنیات لرو موږ دې نه دومره استفاده په دې وخت کې کوو دومره د دې وخت لپاره کوو اوس په کومو شرایطو کې تیر نظام طرحې جوړې کړې وې په خبرو معدنیات یې درولي کله تیر نظام کې استخراج شروع و اما موږ ته په کوم وضعیت کې باید څه وکړو له څه شي استفاده وکړو له کومو افزارو یا له کومو وسیلو نه یا په کوم ځای کې کوم وخت کې موږ ته دا ګټه رسوي کوم وخت کې تاوان رسوي او موږ د آینده لپاره د رات مدت لپاره څه طرحې او برنامې ورته ولرو د دې د استخراج لپاره نو کده دا ښه خبر ده
نو افغان صاحب اوس څه کول پکار دی دغه شرایطو کې چې طالبان راسي وضاحت ورکړي چې دغه پاکستاني هیات د څه لپاره راغلی ول الف نه تریا چې کوم بحثونه کیږي دا رسنیس کې او په ډاګه ولسته وایي چې موږ دغه څه غواړو پاکستان دغه څه غواړي موږ ته دغه ګټه ده او پاکستان ته دغه ګټه ده فکر کوي چې دغه یو سپیناوی پکار ده ځکه ولس اندېښنه لري
لودین صاحب دا خو باید حکومت جواب وایي او باید رامخته زی وایي چې مګر څومره لدې څومره زیربناوي لرو څومره مادنیات لرو څومره کاله استفاده کولای شو مګر هم خپل هم سپټور تجاران هم دغه کوشش کو ګوري ما وختي ویلې دلته یو نو ډایلاګ جوړ شوی د افغانستان کې هر څومګه په منفي رقابت باندې تمامو ګوره کومګه دغه زغال ورکو یا بل شی ورکو یا خرڅو یا نور هوادو سره تجارت وکړو ما وختي درته ویلې یو ټن زغال هر څوک نور هم تجاران ست کارپوهان ست پښتنه وکي دغه وس تاجکستان نه کومه کوله را روانه ده دې یو ټن موږ ته پوسو راکړي موږ یو په دوه دي ورکو واغو ته اما دا په دې معنی نه ده موږ خپل ګټه باید په نظر کې ونیسو تاجکستان به مفت ورکړي موږ باید خپل ګټه په نظر کې ونیسو د دنیا فعلی شرایط ته پکتو آئنده ته پکتو او له دې فرصت نه باید استفاده وکړو خو پاکستان ته انډونیشیا او ساوت افریقا او نور هیوادو ورکول موږ یې وس ورکو موږ به اتمان یو پنځره په یاردان ورکو چې ټوله مخه رجوع موږ ته چې کچره موږ بیرته لوړه کو دی به مخه هغه خواته کی او له دې فرصت باید استفاده وکړو لکه ما وخت دې ویلې چې موږ سمره کال سمره مادنیات لرو سمره کار استفاده کولای شو آیا د څو کلو لپاره استفاده ترې کوي چې دنیا کې دې توانونه وګټي دا ټول ته پکتو باید یو میکانیزم حکومت جوړ کړي بیا د غسو وزارتونه باید په ګډه سره کینی د داوته موږ ته څومره معلومات دي تقریبا 10000 نه 1,00,000 پورې انسانان په دې کې کار کوي خلک کار کوي مستقیمن او غیر مستقیمن چې څوک ینه موږ ترانسپورت دا اوس اویا چا پیسه د ترانسپورت کې مصرف ده دغه تجارت هم 15 پیسه د تجاران مکمل زغالو ته
افغان سي مننه د بحث لګي شی به پاتې دي سلامات اوسې تاسو وای چې دا کار
باید وزارتونه یو خبره کوم وزارتونه باید کینی د مکلفیت ده چې دې لپاره یو میکانیزم یو وخت تک لار جوړ کی ترغو موږ ګټه موږ افغانستان ته راوړو
سلامات اوسې مطفي صاحب تاسو د پای خبري هم او رکه یو دقیقه کې خلاصه کوي مهرباني
مون کولای شو د سیموټو استخراج د زغال په مټوانی وکړو زبه هم دا خبره کوم چې د افغانستان اقتصاد په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ټیټه چې راغله ده دا وضعیت اصلا د منلو وړ نه ده خلک په بحران کې دي د بحران نه د وطن لپاره مونږ باید سنجیده محاسبه شوی اقدامات وکړو او دا اقدامات د منابع سره چې کله موږ تړو دې کې موږ باید دقت وکړو زه بیا هم په دې خبره تاکید کوم چې منابع موږ ته ایواز جوړی نه بلکې موږ ته باید سړک جوړ کړي منابع موږ ته ایواز جوړی نه بلکې موږ ته برق راوي منابع موږ ته ایواز دانه چې موږ ته باید زونه جوړ کړي موږ ته باید مخکې دی ورو خبرو کړله طرحې موجود وي طرحې نه عملی اقدامات هم په هغه وخت کې او عملی اقدامات مخنیوي جګړه کړو او جګړه ډیر منفي تاثیرات لرل دي اقتصادي پرمختګونو کچيري مثلا د اقتصادي پرمختګ په هیڅ معنی د منابعونو د ګټه اخستلو لارس چار سنجشي
زه فکر کوم مونږ کولای شو ډیر ما اقتصادي ګټې ترلاسه کړو، اما د دې اقتصادي ګټو ترلاسه کول لپاره زمونږه تدبیر څه دی دا ډیر مهمه ده.
کور مودان متفسر ډیر ډیر مننه. سلامت اوسئ. د خبرونې بحث هم پای ته ورسېد. له خپلو میلمنو د قانون وزارت پخوانی ویاند او د قانونو د چارو له کتونکي عبدالقدیر مطفی او د اقتصادي چارو له کتونکي محمد نبی افغان صاحب څخه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو واورید. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. د ماخام له و د سهار تر و په همدې سپو په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. په بل خبرونه کې هم همدا بحث درو په دریجه بدرته وړاندې کیږي. هله در سره پاتې.